در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل زای بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلیږي او ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه بللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکشي ټیم پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان کې سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجروح خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې پرونی ناسته تایید کړي او ویلي دي دا غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دې غونډو ته دوام ورکړي. وروستی وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 نیټه په دوحه کې سره ناستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز په یو ټویټ کې ویلي دي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات د یوه ورځ هم نه سپموي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري د خبره ازادۍ راډیو ته وکړه.
در یک برنامه که در ارگ ریاست جمهوری قرار است
تمام داده ولسمشر او ده هیواد مشرانو په حضور کې پروگرام جوړ شي. په دغه پروگرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګوري له مخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجب د شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغو 15 لکه دوز واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تمه ده دا واکسین 2.5 لکه روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 55,604 ته رسېده او د دې وبا له کبله د مړو شمیر 2,402 یاد شوی. لازدی رادیو خبرون آوری. ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بګنونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې په تیرو کلونو کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي تیره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,226 کسانو ته رسېدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبردارۍ وروسته له هغه ورکوي چې ایرانی چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنیسازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنیسازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنهای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د اروپایي شورا رئیس چارلز مایک وایي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی دی. ښاغلی مایکل پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ایټالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هېواد سفیر لوکا اتانوسیو له یو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام له یو موټر چلوونکي سره پرون هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د بهیر او د سیمه ایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. د خبر د ښاغلي اتمر ستر سلاکار باري سلام ازادۍ راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ښاغلی اتمر به له خپل ساري سیرګي لاوروف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي، هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړې. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او له ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باري سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در اساس یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. د روسي چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه، سیمه ایز اجماع، له ترهګرۍ، مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزی او سیمیز اتصال باندې به بحث وکړي
و مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکېچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډا معلومات ورکړل.
د اقتصاد او سوداګری په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم لسولیزې لارې د افغانستان د وضع د هواري او د ترهګرۍ او نشئی موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت ناوخت رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکي له روسیې ناهیلي کړي دي. له دې ډلې شنونکو کو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تیره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو له هر چا مخکې خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
عرب نیوز انګریزي ژبې ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونه د شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې دای ژوندی وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني. غنی ویلي هغه وله نه ده چې باد ته به کږه شي. د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړې. د هغه په وینا دا هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړه د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ. تر دې مخکې غنی ویلي و چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستي ته وسپاري. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړو شو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکندي کې جوړې کړې دي. حسین رضایی د ورځپاڼې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی و رسمي نامزاد شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې ووژل شوه، نه پوهېده چې څه ډول ویر وکړي. دریدش کلن رضایی ویلی که ته هم ما خپل مینه لاسه ورکړه خو نمی شوی کوله چې په ښکاره ویر وکړم، ځکه زموږ دواړو کوژده نه شوی او له دې پرته چې له غم سره ژوند وکړم راته بل لاره نه و پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2018 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپروه و چاودید. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 10 کلنه راهله منجی وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پیژندل خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکه کېښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د اغلی حسینی او اغلی منجی وژلو د هغو نږدې عزیزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمینه کابل او بل په دایکندي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
Thank you. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری. په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چغولې چې وایي شعر یو مودله ما مرور شوی وو.
بیرته د غبخانه شاعر ما سره پخلا شو.
په خوښ کې او شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړي.
تر پخوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی.
په ننګرهار کې پر نقل وسایتو ناشنا جملې هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او ستامې ته چکر او
خوش ما خورم بیره بدماشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مو را شخولې چې نشته درې لسیږي ورسته سندرو ته بیا مخه کړي.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده.
نور مطالب هم لرو. د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړي دي. د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وایي د شیر بل لوری نثر نه دی، ساینس دی. د دې سربیره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي، د ساینسي ټیکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کیږي. د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساینسي دي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغان ستورپوهانو ټولنې د ساینسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکي اعلان کړل. دغه فیستیوال چې د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شوی و، څلوېښت ورځې وخت یې ونیو او پای دې اعلان شوی چې د سیمین برکی، مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی، دوهم او دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکي کیسه لیکوالې اغلی سیمین برکی ته لس زره افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه. د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمي او فرهنګي مسول فهیم سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل پنځه غوره کیسې انتخاب کړي، خو په خبره یې نورو کیسو ټاکل شوي معیارونه پوره نه کړل. د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساینسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و. ښاغلی سپینغر وایي دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په پنځه غوره کیسو کې له ځاینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي.
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو، موږ اړ یو تر څو ماشومان ساينس برخې ته وهڅوو او په دغه برخه کې ورزو. په همدې موخه افغان ستورپوهنه ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یوه لړۍ را پیل کړله چې ساينسي ډیالوګونه ولیدي. موږ لسګونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو پنځه غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا نیوشن په شکل به وروسته ماشومانو ته وړاندې کیږي.
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ساینسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوې او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي.
د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه یې ساینسي ده. د دې خپرونې په وروستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو، خو د دې کیسې مکالمې ساینسي نه دي. یو شمیر کره کتونکي وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ نغمه او ناول داسې دی لکه بست اساس. یوه کورت ناول لیکواله چې په تنکي عمر دنمارک ته تللې، هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوې، اوس یې ناولونه ډېر مینهوال لري. په دې اړه عصمت ساروان راپور لري.
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده. دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و. دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ. د کردستان د حلبچې له کیمیایي بمبارۍ روغ ووته، خو ډېر خپلوانې په دې برید کې ووژل شول. دې ته شایي په تقدیر کې لیکل شوي وو چې دنمارک ته به ځي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړېږي. اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او له پیغلوټې وه چې شعرونه یې چاپول. دې په خپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل.
زه تابوګان
ده هغو شیانو چی بایده ده ده هغو پا اره چن ونوائم او پا اره جغی دل زیاد خطر لری پلیکنو او خبرو ماتوام که زه دا کار ونکرم چوک با دا کار کبی
دا لیکوالا او شاعر او روست لده مشهور شوه چه پا 2013 میلادی کالی پا دینمارکی جبه لمرانه ناول ولی که دا دی دا ناول چه پا دینمارک دیر ستایل شوه غسل ورکون که نمیشی دا ناول پا نارویجی، سویدنی، سربیایی او فرانسوی جبه وشمارل شو او تروسه یوازه پا دینمارکی تر یو لک دکو زیاد پلورل شوه ده په داسې یوه هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي د ناول تر اوسه پورې د دینمارک ویکتور او د ملګرو ملتو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1918 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه یې تر 2018 پورې په دینمارک کې دوام کوي د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو ښځو کیسه ده چې په خپلو هیوادونو کې له نادودو لویدیز ته پناه وړې ده خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي په لویدیز کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یوه لویه ستونزه داده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کاره دي په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی د یې په اړه وایي
او لیکوال په خپله وای چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده خدا نه وای چې آیا دغه کیسه په خپل د دې ده کنه په بل چا ته رسوي خو ټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویدن، دنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمنې او هر نجلۍ کیسه ده د داستان اتل فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه یې ډېره ښه کوي په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده د ناول پر اتل فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو ویشتانو کې سپین تارونه لري سارا عمر چې کله دینمارک ته لاړه 15 کلنه وه څو کال یې د کډوالو په کمپ کې تیر کړل دې د غسل ورکوونکي ناول تر لیکلو مخکې څو وارې د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یوه موده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه
د کیسې اتله فرمس د یوې محصله لخوا په دینمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا په پیګه دغه محصله چې د محصله په خپل هم کوردی ول اصل ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له د رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې ښار کې اوسي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په خوست کې نثر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده داسې کسان هم نثر لیکي چې په خوا به یې شعر لیکه علت یې څه دی خوست مخه کوو له خوست د خپل خبریال پوراپور کې اورو
که څه هم څو کاله وړاندې به په خوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدې خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوي او ډېری روڼ اندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي، په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شعوري دا پام شوی دی، دې ته خو کمپاین وشو، دې ته کار وشو، مشرانو استادانو او لیکوالو به هر کله ویل چې تاسې نثر ته پام وکئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو، د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې، د علم په هره برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نزده کوو. خپل ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي، په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېر و چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي.
لیکم غاکا، پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډیر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم، پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي، دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډېره ده. نثر په یوه ټولنه کې د علم په عامولو کې ډېر نقش لري. کچېرې زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي، په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستی فرهنګیان دا هم وایي، د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي، په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر خوستي لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې له دې هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اورېدلی شئ.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمېر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یوه دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي، او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنی ډېرې واقعا د کار خبرې دي، او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم دې کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغسې وي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په هغه تود کې، د ده په اروا کې، د ده په زړه کې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراتبوي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فن دی، کنه د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتون کې مشخص پکې نه وي د شعر لپاره کوم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او لخوند ډک ریاست باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه به لکه یو ما یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی یم کړي به ځان پسې د روان هم کړي او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه د دته ځانګړي کړي وي نو بیا کېدای شي ښه شعر سره وپندوي.
فکر نه کوئ چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی پکار؟ مثلا که یو څوک شعر لیکي دی په پښتو کې فرضاً یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوي اشعار ولولي، دی باید له نوي شعر له اصولو ځان خبر کړي، دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
او دغه دانو ته خبره خدا نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید دی چې د مطالعه کوي خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصرو شعرونو د خپل شعر د لیکلو تر څنګ ډېر یو مین لوستونکی وي چې ښه شعر پسې لکه د شاتو مچۍ چې ګلونو پسې ګرځي دا ښه شعر په لوستلو پسې داسې لحاظه وګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګې را وروسته شعرونه څرنګه دي؟
ډېره موده ما مثلا شل دوه ویشت کاله ما د نوي کور نوي ژوند دغه ډراما لیکله. هغه ډراما هم دغسې یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعري چې هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم دا چې زه قضاوت نه شم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څېر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پرې ورکړي او دا ډېره هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کنه چې دا شعر څه راباندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی له څه نه یې اثر اخیستی دی او څه ورباندې لیکلی دی که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرضاً وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژبپوهانو ته نه راجع کوي، لیکن یو شمېر کره کتونکي بیا په افغانستان کې شته چې له شاعره غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کره کتون؟
همداسې دا که د خلکو وسواس ته سړی پام وکړي هغه وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه یعنې فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپل ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي او هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي. کلمې هم داسې جوړی جوړی دي که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی ښه جوړی جوړوي په اصطلاح ښکلا زیږونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي ځینې وایي چې شعریت یې اغېزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یوه فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو، څرنګه دا نظر تاسو تاییدوئ؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې که څوک په دې ډله استعمالوي د یوې ډیلوژۍ دپاره د یوې د یوه فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه دپاره د یوه فکر د کار دپاره د کار کولو زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم، د فرانسوي یو شاعر داسې یو ښه نوم لري، الوري دی، تل الوري نوم یې، اوس را نه یې شو، بخښنه غواړم. هغه خپل یو شعر لیکلی دی، دغه وبخښه پل والري، هغه یو شعر لیکلی، دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شعر یې ښودلی دی، وایي چې دا د میوو خاصیت لري، وایي مونږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو، د غذا غوندې نه خورو، خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده، هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري، ذایقه باید تسکین کړی شي، ذایقه مو خوږه وساتي، نو دا چې وروسته بیا غذایت پکې وي، فکر پکې وي، دا خو لا نور ولې نه، دا هم یو مهمه خبره ده. شان یو فکر، خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې، د کلماتو په ښکلا کې، په ځلا کې، په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب، ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نه شو ټاکلی، کنه چې دا حدود دي، او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نه شو بیانولی، په شعر باندې هم نظریه نه شو بیانولی، لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي، عامه تجربه د ساینس په درد خوري، مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده. که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب، عمومي مینه یادوو، لکه د ټولو شاعرانو. ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده، یو رقم خصوصیات لري. څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
دا مشکل خو شته دی، بالکل دا مشکل شته دی، خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري، ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ او تاسو ټول په غم کې خفه کېږو، په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره در چا خوښېږي او په ازغیو کې تک هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري، ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلوي شاعر مونږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدی ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نقادانو له دې کار سره، یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري، دې سره موافق یم. سړی باید خپله لاره پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري، ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب، تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه، فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي، هم استایي، هم حقایق وایي، هم په شعر کې صادق دی، خبرې نه پټوي، او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته، فرنده جامع هم یادوي، خوراک هم یادوي، دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپرېده، دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو، معشوقه ورکه ده.
نو دغه بس نیمګړتیا ده، دا هر کی ما کی وی، بلکې دغه ځان نیمګړتیا ده.
دا خبره زما خوښه ده. دی وایي دی ناقد چې د مینې پاړه ملک، دی وایي چې مینه نشته، خو یو ځانګړی مینه شته چې یو ځانګړی شخص یو مینه لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنګ ورک دی، فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه د ده مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی، لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي، معشوقې ته. هغسې زمینه سازي دلته نه وي. بیا هم وایي چې زاړه لړاندېسترګې نه موښکې ځي، یعنی سړی د خپله مینه بیان کړي په نوي انداز باندې، په نوې طریقه باندې، او په د خپل هغه چې دو دپاره قابل لمس ده، که په هغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده معشوقې نه هم بدرې جمال جوړېدای شي.
لکه په لنډیو کې چې جوړه شوې ده، له معشوقیا معشوقیا ویا لکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقی معینه معشوقه جوړه شوې ده. مطلب مو همدا ده؟
او بالکل دا سدام مطلب ده. هو هو خوشحال خدا سوچي یو خو د غشوندم دا سی وو خام سړای وو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماتول اشول. نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقی سره وي ارمان سره وي هر څه سره وي. یو نوی انداز یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دا معشوقه وي دا مینه وي دا ارمان وي چې دا انځوروي باید یو نوی چوکاټ یو نوی انداز یو نوی کیف باید وروبشي.
کاروان صاحب همدغه نوی انداز چې تاسو وایستئ دغه انداز د کره کتونکو په باور په خپل هنرمند کې دی، یعنی کدی چرته لخپل حواس او کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساسه لیکل نوی کیدای شي. خدای نور ته ګوري، د ټولنې ته ګوري، د ټولنې قیودات ته ګوري، دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلق به څوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی.
دا منفی تاثیر کوي بالکل. دا یعنی دا موږ دې دا سنجیر باید وښلو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره دې هم وکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دیرا تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخشلو خطا سر وقت نو پیاد که بدی سناس ضرور مصاحبا توبا خلومی دی ماتشی چی سپینی سپینی وایم پدی باندی دهر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ضرور ما صاحبا.
د افغانستان علوم و اکاډمی راتون که کال چه چاپوی، چه بدلونون راولی، چه نوی هچی کوی؟ دا اکاډمی په 1955 کال که دا پشتو طولنی، دا تاریخ طولنی، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه د هغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه. د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوی لمریز کال اکاډمۍ څه هڅې کوي.
لومړیتوب دا ده چې 50 څېړنیز اثار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ کړو. بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمي څېړنیز سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي. د دې ترڅنګ اراده مو دارا چې علوم اکاډمۍ چونلس علمي تاریخي مجلې لري، نو پاغو کې د شپږ دیرشو علمي سیلنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده. نو چې کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش ګڼې کېږي. نو په دې بسازون چې په هره درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټوله چاپ شي. او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړی او د سکل تر پای پورې هم په کار کې ده. اراده مو ده چې پرتلونکي 1400 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي. په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې.
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي، دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي؟ په هیواد کې دننه او بهر؟
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبي. یو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او پاغي علمي ترفیعات کړي دي. یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو. او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دبان دی په افغانستان کې یا په افغانستان نه دبان دی د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغوی د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري، نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر دا خلک هم له ځان سره په دې مسایلو کې را شریک کړي او د دې خلکو کتابونه هم چاپ کړي. البته دا یو بورډ لرو نشراتي چې هغې ته راځي او له هغې نه پاس کېږي، او بالاخره دا کتابونه هم په خپله داخل افغانستان کې موږ دلته چې کومې مطبعې دي په آزاد بازار کې پر هغې باندې دا چاپوو.
نیازی صاحب، کېدی شي چې تاسو ازادي راډیو ته ووایاست چې یو څو مهم آثار چې له دې 500 آثارو لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن د څه اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي. یو په بشري علومو برخه کې دي، دویم د طبي علومو برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علومو برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالي کال په جریان کې یو په پیل کې یو، لا مو تر اوسه پورې په دغه آثارو کې انتخاب د آثارو نه کړی، نو مشخص دسه نمونه چې زه دغه فتن تاسو وښنم چې دغه آثار بچاپو د ملاتو سره انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکو کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې دی چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ لارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، اما پی ڈی ایف دغه په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زه لرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه د ټول ډیجیټل شوی دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوی دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپېږي، دا دوی موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا خبره ده چې کوم کتابونه د دوی سری او سړی وکولی شي د رابطو د لارې یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمی او یاد د علوم اکاډمی په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرل میاشتو میاشتو مخکي لا کلونو نه مخکي دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کی او تیاری وسټي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کی. علوم اکاډمی تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کی.
موږ ځینې علمي غړو ته په علوم اکاډمۍ کې ځینې پخواني دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او له بل خوانه وکولی شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته یا پخواني دي نایاب دي، دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي. خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزه کړه، دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کومې مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف بڼه د دې لپاره اوساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون ته نسل کیږي یا برخه کیږي، چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې تر څنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لږه کتابونه چې پخوا چاپ شوي په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه هغه سکن کېږي نو لږ ته لږه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کړو. په دې باندې کار روان شوی او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله شته دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو د موادو انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ خل مخ نن په کار کړو کې دي شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم یې په څه نوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړي دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایطو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندېښنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې که در کوش شم نیم بنای، که تعقیب دکړم سر به اخری، کله مور یوی مرا خیجا او کینه چې ورګ دکړم هغه څه دی چې د ځای خلکو اندیښنې را پارول دي. د جلال آباد خاریان وای په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډیر لیکل شوی کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړي توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بی ضرورت لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی، هغوی په دې ریکشاو کې د خپلو پلرونو سره، د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر، غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم دی، بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د زورګویي کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخلي، هغه طرف ته مایل کیږي.
دا یو بد دورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نواړه هیڅ پاړه د خلکو ته وړاندې کوو. دا ټکنه کوي، دا تدکی او رونتیانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوې ټول غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد خاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی، غیر اخلاقی دی او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي، خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دې ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود، اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو کو عزت او پد
د سوال سره مخامخ دی. یادونه ورته چې تیره ونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږي د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي، نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
شکیل ناز اته وشکاله وروسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وایي چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. له دې سره د دې د هنري هڅو په اړه زما همکار مرکه کړې.
هغه شکیل ناز که چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمونږ نوی البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره، هغې د پاره ما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې مینوال دي دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غوی د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دي او نوی کل چې کم دی دا غوی د پاره هم ما پکې دا غوی د خوخه سندرې چولې دي
د نوی ژوند البوم سره دغه نوی البوم توپیر په څه کې دی هغه البوم چې د مینوالو لخوا له توتر کلی سره مخ شو
نه زما په زوړ البم او په دې نوی البم کې دومره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتې ده کغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوی ژوند البم چې کوم هغه د سنجیده طبقې د پاره صرف او دا اوس چې کوم زما نوی البم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما دومره فرق ساتلې دي چې د نوی کل د پاره پکې ما اتنم چې شامل کړی دی دا غوی د پاره ما تیزی تیزی گرمی گا سندری هم پکی ویلی دی
پا دغو البومونو که پا دغو تازه البومونو که ده افغانستان ده شاعران و شیرون راخیستی دی سندری کریمو دی او کچیر دارتا وی پا دی روسیو که تاسو چه افغانستان تطلی وی یو ایوارد مهم و گتلو ده افغانستان ده حکومت لخوا دغه ایوارد په اړه هم کرته معلومات راکئ
د ټولو نه مخکې خبره تاسو ته دا وایم چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغاړم او پښتانه شاعران که د دنیا په هر یو ګوټ کې وي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما په ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان دا ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډېر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډېر زیات لکه په دې باندې زه خوشحاله یم او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشحاله په دې یم چې زه افغانستان ته تللم نو دا غزه سمرم چې پښتانه دي او سمرم زمنګ مینوال دي نو موږ له دومره ډېره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کزه چې ترکه می پورې زه جام دیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو لپاره د زړه د تل نه د ښه ژوند لپاره دعا کوم
کلی ناز یو وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د پخوا په پرتله باندې اوس د یوې اوږدې د مې وروسته چې بیا تاسې هنر ته مخه کړې ده څنګه احساسوئ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي
زه چې اتیش کال پس د فندې دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه د فن موسیقی کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا به ریکارډینګ کېده بیا پکچرایزیشن پکې کېده لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړشي او په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلې
د سندرغاړي شکیل ناس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډه کیسه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو
د کوټې پردې یې کش کړې د لمر وړانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخی وویستا خوب یې سم نه و پوره د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته دیز رکی وویل انسان نویریگی. مخی راوارا و دی تخت پر جی سول او جگره ناولی خی و دشپی خوب وره و روسته پانی تره نالوست پاته وی. کتاب یه دی بالک تلان دی که خود دی کوتی پر مخ پرتی سپین پانی را ٹھولی کره. لبل کوتی دی تلویزون غد راته. خبرونو که خبریال وویل چوده نشوی. لسو کسانو تمر بجوب لاوک دی. حتی که پیان دی دو امر شوی. جگشوا کرکی بند دکلا. لزان سره وویل بیای وجلی. لسونه تر زنی لاندی ونیول. که ناستا. تر پوزی او غگونه مچ تاویده. خیه پسی ور وکتل. تر ستر گولان دیکر. مچی دی چپی پخی پر زنگانه که ناست. دی پلاس تس ور کرد. وی واجه. پر دیوال زورن دی آینه تا ور اغلا. لمخه ویختان دی غگونو شا تا تیر کرن. دی خی لاس دی بطی گوتی پر چوکه لب سیرین خو و مخه. او بیایه. گوتا پر شوندو کش کرا دکوتی و وطا لمر دکوتی تر کنجا تارسی دلائی و
ده لیکوالی عبیدی سپوشمی لهم دی کسی سره ده ازادی روی مجلی ده گنران غارو تر بلیوی